هشت صبح وقت افغانستان است و اجمل ان در استودیوست با برنامه دیگه و گزارش ها و مطالب تازه.
ډیر مننه امید مرزبان قدرمن اوریدونکو دی ازادي رادیو په بلخ پرونه کې مو تود هرکلی کوو. په دې خپرونه کې هم د افغانستان او سیمې په اړه ګڼ ریپورټونه لرو. په ریپورټونو سربیره د خپرونې په دوهم نیمایي کې د ازادۍ په څپو کې 19 پروګرام چې پرون خپور شوی و نن یې د لومړۍ برخې تکرار په همدې خپرونه کې خپرېږي. خو په سر کې صالحه اسحاقزی خالقي ته غوږ ږدو چې د نړۍ او افغانستان خبرونه وړاندې کوي.
په پیل کې هم د خبرونو لنډیز، د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په شمالي ولایتونو کې د وروستۍ ناامنۍ په اړه جدي اندېښنه ښودلې. د ولسمشر حامد کرزي لخوا په یوه تازه خپور شوي فرمان کې ویل شوي چې د امنیتي ځواکونو معلولو غړیو ته به د کور لپاره مځکې ورکړي، او د امریکا د سنا مجلس موافقه وکړه چې له پاکستان سره خپلې غیر پوځي مرستې درې برابره کړي او تر 2004 کال پورې دغه هېواد ته د کال 1.5 میلیارد ډالر ورکړي. پوره خبرونه واوري. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په شمالي ولایتونو کې د وروستۍ ناامنۍ په اړه جدي اندېښنه څرګندوي او وایي چې په سیمه کې د امنیت د تامین لپاره تازه پلانونه لري.
بالای پلانای امنیتی مو ولایتی که شاهد این امنی ها است یک بار دیگر تجدید نظر شد.
شمال که دن امن ولایتونو امنیتی پلانونه بیا کتل سیوی تر څو ستونزی پیدا کړو. په شمال که د پولیسو د پیاوړتیا لپاره کار کیږي. په امنیتی پوسو کې مو د پولیسو شمیر زیات کړ تر څو د مخالفینو د حمله مخه ونیسي. له نور امنیتی ارګانونو سره په ګډه هڅه کوو تر څو په شمالي ولایتونو کې امنیتی ستونزې له منځه ولاړې سي.
بتانیم تعدادات را مشترکاً مهار بسازیم.
د کورنیو چارو وزارت ویاند پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دوی هیله مندي تر څو د دوی هیلې له نورو امنیتي ارګانونو سره یو ځای وکولی شي په شمالي ولایتونو کې امنیت ټینګ کړي. همداراز د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د خصوصي امنیتي کمپنیو د فعالیتونو د قانوني کولو بهیر خورا چټک روان دی. د دغه وزارت ویاند زمری بشری پرون په یوه خبری غونډه کې وویل تر دې دمه دوی له 10 نه زیاتې امنیتي کمپنۍ راجستر کړي او د هغوی فعالیتونه څاري. له ازادي راډیو خبرونه اوري. راپورونه وایي د برېټانیا د پوځ یو لوړ پوړی قمندان چې په افغانستان کې د دې هېواد سرتیرو مشري کوله له صدراعظم ګورډن براون سره د دې ماموریت پر سر تر نندرو وروسته له خپلې دندې استعفا کړې ده. د برېټانیا د دفاع وزارت ویلي جنرال انډریو مکی چې په 2008 او 2008 کلونو کې په افغانستان کې د برېټانوي ځواکونو قمانداني په غاړه به له خپلې دندې لاس په سر شوی دی. د دفاع د وزارت یو ویاند پرون وویل موږ د جنرال انډریو مکی استعفا تاییدوو او دا د هغه یوه شخصي مسئله ده. ورسپانو ریپورت ورکړی چې جنرال مکی په افغانستان کې د برېټانوي ځواکونو سره د برېټانیې د حکومت پر چلند سخت انتقادونه لرل. د انډیپندنت ورسپانې ویلي جنرال انډریو مکی د افغانستان په جنوب کې د عامو افغانانو د زړونو په ګټلو کې د پاتې راتک له امله د برېټانیا د حکومت له پالیسیو نه خوښه وه او لندن ته یې د سرتیرو د تجهیزاتو او نورو برخو کې د شتو ستونزو په اړه یو لست سپارلی و. د برېټانیې صدراعظم په دې وروستیو کې د هېواد دننه فشارونو اړ کړی چې په افغانستان کې د خپل حکومت له پالیسیو دفاع وکړي، چیرې چې په دې وروستیو څو میاشتو کې د برېټانوي ځواکونو مرګ ژوبله زیاته شوې ده. راپورونه وایي چې د نیمروز په دلارام ولسوالۍ کې د طالبانو سره په نښته کې د امریکا د پلیو سمندري ځواکونو درې سرتیري او یو افغان پولیس ټپیان شوي دي. د درې امریکایي سرتیرو د ټپي کېدو خبره د نیمروز ولي غلام دستګیر آزاد ازادۍ راډیو ته تایید کړې ده. پولیس وای نخته هغه مهال رامنځته شوه چې وړ مشپایي یو شمیر وسروالو طالبانو دلارم ولسوالۍ پر مرکز حمله وکړه. د دلارم ولسوالۍ د ګرنیزون قمندان سمونیر احمد فرید وایي چې په دې جګړه کې 2 تنه وسروال طالبان هم وژل شوي او 4 تنه نور ټپیان دي. نوموړی وایي طالبانو غوښتل د دلارم ولسوالۍ د امنیې قمندانۍ ته ننوځي، خو د امنیتي ځواکونو لخوا په شا وتنبول شول. د ولسمشر حامد کرزي لخوا په یو تازه خپور شوي فرمان کې ویل شوي چې د امنیتي ځواکونو معلولو غړیو ته به د کور لپاره یوه نمره ځمکه ورکړل شي. په فرمان کې ذکر شوی د ملي اردو، ملي پولیسو او ملي امنیت هغه افراد او افسران چې په وروستیو اتو کلونو کې له وسلوالو مخالفانو سره په جګړه کې معلول شوي، هغوی ته په خپلو ولایتونو کې ځمکې ورکړل شي. دا و کورنۍ خبرونه. یوې امریکایي بې پیلوټه الوتکې پرون یو ځل بیا د پاکستان په شمال کې د توغندیو د توغولو له امله لږ تر لږه درې کسان ووژل. استخباراتي مامورین وایي دغه توغندي په شمالي وزیرستان کې یوې دیني مدرسې ته نږدې په یو کور لګېدلی چې د افغان طالبانو د مشر جلال الدین حقانی پورې اړونده وه. د وژل شویو کسانو هویت نه دی څرګند شوی. زموږ غږ لازادي راډیو اوري. د امریکا د سنا مجلس موافقه کړې چې له پاکستان سره خپلې غیر پوځي مرستې درې برابره کړي او تر 2014 کال پورې دغه هیواد ته د کال یو نیم میلیارد ډالر ورکړي. د مرستو زیاتوالی د اعتماد رامنځته کولو او همکارۍ لپاره شوی. سناتورانو په یو غږ د دې پریکړې ملاتړ وکړ. دا لایحه به کېدای شي تر نن پورې د استازو مجلس تصویب کړي او تر هغه وروسته به د لاسلیک کولو لپاره د دغه هیواد ولسمشر براک اوباما ته وړاندې شي. د دې لایحې ملاتړي وایي د امریکا د هغې اقدام څرګندوي چې واشنګټن له پاکستان سره د اوږدمهالې مرستې ته ژمن دی. په فرانسې کې یوې جلاوطنې ایرانۍ ډلې په ایران کې د دوو هغو ځایونو تصویرونه او تفصیلات خپاره کړل چې د سپوږمکۍ لخوا اخیستل شوي وو او ادعا کوي چې ایران رژیم په دغو ځایونو کې د اټومي وسلو د جوړولو په اړه تحقیقات کوي. د ایران د مقاومت ملي شورا چې د ایران د مجاهدین خلق د سازمان یوه سیاسي برخه ده ویلي دي دغه شواهد څرګندوي چې ایران د نړیوالو غوښتنو سربیره خپلو اټومي فعالیتونو ته دوام ورکوي. د نړۍ د اټومي انرژي اداره وایي دوی په دې برخه کې څیړنې کوي. په فرانسه کې د ایران سفارت په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. له ازادي راډیو نړیوال خبرونه اوري. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو وړاندیز شوی پریکړه لیک له اټومي وسلو څخه د نړۍ د خلاصېدو په اړه په اړه اکثریت سره تصویب کړ. د امنیت شورا 15 غړیو هیوادونو دغه پریکړه ومنله چې د ولسمشر براک اوباما په مشرۍ په یوې بې سارې غونډه کې جوړه شوې وه. د نړۍ د شلو لویو صنعتي هیوادونو مشرانو د امریکا په لویدیځ پیټسبورګ ښار کې په دې اړه خبرې وکړې چې د نړۍ اقتصادي بحران په وړاندې څه ډول عکس العمل وکړي. د متحده ایالاتو د مالی وزیر تیموتی ګایتنر وویل ولسمشر باراک اوباما په تنظیم شوي مالی سیستم کې د اصلاحاتو راوستل د نړۍ د شلو صنعتي هیوادونو د غونډې له لومړیتوبونو څخه وګڼه. د متحده ایالاتو د مالی وزیر له څرګندونو مخته د جرمني صدراعظم انګلا مرکل خبرداری ورکړ چې د نړۍ د اقتصادي توازن د بیرته برابرولو لپاره د امریکا هڅو د جی اته د غړیو هیوادونو پام ډیر ځان ته اړولی دی. حال دا چې د بازار د تنظیم موضوع تر ټولو مهمه ده او باید ورته پاملرنه وشي. او هغه څلور خواوې چې د منځني ختیځ د سولې لپاره هڅې کوي یو ځل بیا له اسرائیل څخه وغوښتل چې د فلسطینیانو په نیول شویو سیمو کې د یهودیانو لخوا د ښارګوټو جوړول بند کړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما څو ورځې وړاندې د اسرائیل او فلسطین له مشرانو سره د خبرو په مهال د متحد ایالاتو د ظاهري نرمښت په ترڅ کې له اسرائیلو غوښتنه وکړه چې د ښارګوټو د جوړولو له موضوع څخه ډډه وکړي. اسرائیل وایي ځینو دغو ښارګوټو ته باید د طبیعي ودې له امله اجازه ورکړل شي چې پراخ شي، خو امریکا او فلسطین دا نظر ردوي. دا خبرونه.
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل د دې خبرونه په پاتې برخه کې د ریپورتونو مطالب لرو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په شمالي ولایتونو کې وروستیو نامنو یې اندېښمن کړي او هڅه کوي چې دا ستونزې هوارې کړي. په دې اړه په کندوز کې د نامنو د زیاتېدو په اړه به درته ریپورټونه وړاندې کړو. په همدې موضوع د امریکا د استخباراتو د لوړ رتبه چارواکو له هغه څرګندونو مو هم خبره وچې نیویارک ټایمز ورځپاڼه خبرې کړي. ټاکل شوې ده چې راتلونکې میاشت په امریکا کې د افغانستان او امریکا د سوداګرۍ د ګډې خونې غونډه جوړه شي. په اړه یې ریپورټ د کوم وختو د افغانستان د انتخاباتو د نتایجو په اړه یو ریپورت درته وړاندې کوو. همدارنګه د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادۍ په څپو کې ونیس پروګرام چې پرون په مستقیمه توګه خپور شوی تکرار خپرېږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په شمالي ولایتونو کې وروستۍ نامنه د اندېښنې وړ دی او هڅه کوي چې دا ستونزې هوارې شي. د کورنیو چارو وزارت ویان د پنځشنبې په ورځ په کابل کې په دې اړه خبریالانو ته خبرې کړي دي چې پاړې له کابل د ازادي رادیو د خبريال ریپورت اورو.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت چارواکي وایي چې په شمالي ولایتونو کې د امنیت د ټینګښت لپاره نوي امنیتي تدابیر نیولې دي. دا سرګندونې په داسې حال کې کیږي چې په دې وروستیو کې د افغانستان له شمالي ولایتونو څخه د ناامنیو او د دولت د وسلوالو مخالفینو د فعالیتونو د زیاتوالي راپورونه ورکول کیږي. د کورنیو چارو وزارت ویان زمری بشری د پنځشنبه په ورځ په کابل کې یو خبري کانفرنس ته وویل چې له نورو امنیتي ارګانونو سره په هماهنګۍ به نوې هلې ځلې کولای شي په شمالي ولایتونو کې د ناامنیو مخه ونیسي.
بالای پلانای امنیتی مو ولایتی که شاهد این امنی هاست یک بار دیگر تجدید نظر شد.
شمال که دن امنو ولایتونو امنیتی پلانونه بیا کتل سیوی ترڅو ستونزی پیدا کړو. په شمال که د پولیسو د پیاوړتیا لپاره کار کیږي. په امنیتی پوسټو کې مو د پولیسو شمیر زیات کړ ترڅو د مخالفینو د حملو مخه ونیسي. له نور امنیتی ارګانونو سره په ګډه هڅه کوو ترڅو په شمالي ولایتونو کې امنیتی ستونزې له منځه ولاړې سي.
بتانیم تعدادات را مشترک مهار بسازیم.
پا شمال زون که ده پولیس و عمومی قماندان هم سورز ولاندی لنه امنه و سخه اندیکنه و خوده اوی ویل چه طاهر یولداش پوری مربوط وصله والی دلی پا زین و شمالی ولایتونو که زی پر زی شوی او حدس که وی چه امنیت پا دغو ولایتونو که گجوات کری. په عین حال کې په ملي شورا کې د شمالي ولایتونو یو شمېر استازي هم اندېښمن دي چې په کندز، بغلان، بلخ، سمنګان او جوزجان کې ناامنۍ زیاتې شوې او که په چټکۍ سره مخه ونه نیول شي نو ښایي چې د امنیتي ستونزې نورې هم ډېرې شي. په ملي شورا کې د شمالي ولایتونو یو شمېر استازي وایي چې د مسؤولو امنیتي ارګانونو بې پروايي په دغو ولایتونو کې د وروستیو ناامنیو سبب ګرځېدلی دی. خود کورنۍ او چارو وزارت له دغو سرګندونو سره موافق نه دی. د دې وزارت چارواکي وایي چې په جنوبي ولایتونو کې وروستي پوځي عملیات د دې لامل ګرځېدلي تر څو د دولت وسلوال مخالفین شمالي ولایتونو ته وتښتي او هلته امنیت ګډوډ کړي. راپورونه وایي چې په ځینو شمالي ولایتونو کې له تیرو دوو میاشتو راهیسې ناامنۍ زیاتې شوې او د خلکو لپاره یې له هره پلوه ډېرې ستونزې جوړې کړي دي. خو د کورنیو چارو وزارت ډاډ ورکوي چې د نویو امنیتي تدابیرو له عملي کېدو سره به په شمالي ولایتونو کې امنیت بیرته ټینګ شي.
سموګه غلازاده راډیو ناوړي. په افغانستان کې نړیوال ځواکونه د جنوب او ختیځ ولایتونو امنیت ته زیر دي، خو په شمال کې په تیر بیا په کندز کې امنیتي وضعیت ورځ په ورځ خرابېږي. وضعیت دومره خرابه شوې ده چې جرمنیانو او عمراني کارونه په ټپه درولي دي او په لرې پرتو کلو کې حکومت مخالف وسلوال بې غمه ګرځي. د کندز امنیتي وضعیت د خرابېدو علت څه دی؟ افغان سیمه ییز چارواکي څه وایي او دغلته مېشت جرمنیان څه نظر لري؟ د ازادۍ راډیو د خبري څانګې یو خبریال دا مسله څېړلې ده چې احمد شیبر د رپورټ غټ کې دراوري.
کله چې وسلوالو طالبانو څو اونۍ مخکې په کندز کې د تیلو دوه ټانکره وتښتول نو په نړیواله سطحه دا پیښه د خبرونو سرلیک شوه. د جرمني پوځیانو قمندان امر وکړ چې هوایي برید وشي او په دې پیښه کې په لسګونو هغه ملکیان ووژل شول چې غوښتل یې تیل خپلو کورونو ته یوسي. دغه پیښه یوازې له دې پلوه د تعجب وړ نه وه چې ملکیان پکې ووژل شول، بلکې د مکان له پلوه هم حیرانوونکې وه، ځکه چې نه په جنوب کې شوې وه او نه هم په ختیځ کې چې جګړې پکې روانې دي. د افغانستان په شمال کې له یو نیم کال راهیسې طالبان راپیدا شوي دي. په کندز کې د دغو حکومت مخالف وسلوالو د سر راپورته کېدو په برخه کې د کندز یو شمېر اوسېدونکي وایي چې علت یې له تاجکستانه د کندز له لارې د ترانزیتي لارې تیرېدل دي. ټاکل شوې ده چې د پاکستان پر ځای د تاجکستان له لارې افغانستان ته د بهرنیو پوځیانو لپاره اکمالات وشي. د کندز د والی مرستیال حمید الله دانش آزادۍ راډیو ته وویل
ولایت کندز د گذشته یکی از مراکز بسیار رمده و مهم طالبا بوده.
کندز ولایت پخوا هم د طالبانو یو غښتلی مرکز و چې د هغه تاثیر لا هم د ټولنې په مختلفو برخو کې احساسېږي. همداراز ناټو غواړي د شیرخان بندر له لارې اکمالات وکړي، نو د افغانستان دښمنانو القاعده او طالبانو پرېکړه کړې ده چې د سیمې امنیت ګډوډ کړي.
د جرمني د مهمې مجلې دی ویلت د بهرنۍ تګلارې د برخې مسؤول کلیمنس ویرګن په وروستیو کې کندز ته ولاړ او کندز ته څیرمه یې د جرمني پوځیانو اډه ولیده. دی وایي
I was there at the office of the press officer of the Kunduz base.
زه د کندز په اډه کې د مطبوعاتو په څانګه کې وم. هلته ما د 2009 کال یوه لویه کلیزه ولیده پکې هغه ورځې په شیرچایي رنګ په نښه شوې وې چې دښمن پکې بریدونه کړي دي. کله چې دغو پیښو ته له اپریله څوک ځیر شي نو د حیرانۍ دی چې ټوله جنتري شیرچایي شوې ده. یوه ورځ ډزې شوې، بله ورځ ځان وژونکی برید شوی او بله ورځ کمین نیول شوی. دا د دښمن په بریدونو کې د ډېر زیاتوالي څرګندوی کوي.
په 2002 میلادي کال کې چې کله د جرمني عسکر کندز ته ولاړل هغه مهال په کندز کې کراري وه. په کندوز کې د جرمنیانو هرکلی وشو. دوی هلته یو لړ عمراني پروژې پیل کړې، خو نن چې د طالبانو بریدونه زیات شوي دي، د دوی د بیا رغونې کارونه ورسره په ټپه درېدلي دي. ویرګن وایي
The German Ministry of Development.
خراب امنیتی وضعیت لامل د جرمنی د پراختیا وزارت له کندوز خپل خلک وېستل، دغه ولایت مؤسسه وېستل شو، او جرمنی پوځیانو ماته وویل چې په کلیو کې ګران ده چې له خلکو سره اړیکې ونیول شي. ما د هغه جزتام له عسکرو سره ولیدل چې یو کال په کندوز کې وو، په جولای کې بیرته جرمنی ته راغلي وو. دوی وویل امنیتی وضعیت 100% خراب شوی دی. پخوا به دوی په عادي موټرو کې ګرځېدل، عادي جیپانو کې به کلیو ته تلل، له خلکو سره به خبرې کولې، معلومات به ترلاسه کول، له دوی سره په ارتباط کې وو، او نن سبا کلیو ته یوازې په زغروالو موټرو کې سفر کیدی شي.
ویرګن زیاته کړه چې کلیوال لا هم د جرمني عسکرو هرکلی کوي، خو خلک له ناټو سره د همکاري له امله بیا له وسلوالو ویری شي. په اوړي کې جرمني عسکرو د افغان پوځیانو په مرسته په چهار درې ولسوالۍ کې څو ځله عملیات وکړل، او سیمه یې له مخالفو وسلوالو پاکه کړه، خو وروسته بیرته پکې طالبان پیدا شول. جرمنیانو او حکومتي چارواکو د دې علت د منابعو نشتوالی یاد کړ. د کندوز والی محمد عمر جرمنی ورسپانی ډیر شپګل ته وویل د چهار درې وروستي عملیات څخه بریالي نه وو چې له پولیو پوځیانو سره د هوایي ځواکونو سم مرسته نه کېده. عسکرو ډیر احتیاط کاوه، حتی ډیر ځای له خپلو زغروال موټرو نه راښکته کېدل. امریکایي قمندانان له جرمنیانو غواړي چې د طالبانو او نورو مشکوکو ترستانو پر ضد په جګړو کې پراخه برخه واخلي. خود دای ویلت مجلې خبریال ویرګن وایي چې جرمنیان له عملیاتو سره موافق نه دي، او د دوی لاسکرو سره د جګړې لپاره مناسبه وسلې هم نشته.
د
جرمني عسکرو یو اساسي ستونزه دا ده چې له دوی سره هلیکپټر نشته، او نه غواړي چې د یو دو کلونو لپاره هم هلته ولري. همدارس د ځواکونو تحرک هم لکه څنګه چې د هلیکپټر په واسطه ممکن دی ښه نه دی. جرمني قواوې دا ولتیا نه لري، او د هلیکپټرو د اخیستو نیت هم نه لري. روان سیاسي بهیر ته که وکتل شي نو هلیکپټرو ته اړتیا شته، ځکه چې دا بهیر هم ستړی کوونکی او هم اوږد دی.
جرمنی عسکر د افغانستان د حکومت چارواکي په کندوز کې ملامتوي چې دوی هغه سیمې نه دي ساتلي چې جرمنیانو له مخالفانو تصفیه کړي، خو حکومت وایي چې د افغان امنیتي ځواکونو شمیر دومره نه دی چې سیمې وساتي. دغو بې امنیو د کندوز ګڼ خلک ستړي کړي دي، او جنو خپل ځامن هم طالبانو ته استولي دي څو د هغوی په ګټه جګړه وکړي. سیمه ایز خلک دا هم وایي چې د کندوز په حکومتي ادارې کې اداري فساد دی، او پخوانیو جنګسالارانو جیبونه ډک کړی دي چې اوس بیا وسلې هم ور اخیستې دي.
تاسو زموږ غږله ساده ای رادیو نوري د امریکا د استخباراتو لوړ رتبه چارواکي هم وایي طالبان اوس خپل حمله او نظامی تکتیکونه عصري کړي، او په پاکستان کې له خپلو پناه ځایونو څخه د افغانستان په شمالي او لویدیځو سیمو کې چې پخوا نسبتا آرامې سیمې وې د حملو یوه نوې څپه راپورته کړي. دې سیمې ته د طالبانو نفوذ په داسې حال کې پراخ شوی چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما هڅه کوي په افغانستان کې خپله نوې ستراتیژي عملي کړي چې یوه برخه هم په پاکستان پورې تړلې. دا د ستراتیژي لمخې د پاکستان پر حکومت فشار راوستل کیږي څو په دې هیواد کې د تروریسانو او سختریزو وسلوالو په وړاندې جدي اقدام وکړي. د هغوی مشان یا له منځه یوسي او یا یې هم ونیسي. په دې اړه د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د تبصرې مهم ټکي له نوریاس نوري ناورو.
د امریکا پوځي او استخباراتي چارواکو چې نه غوښتل هویت افشا شي، نیویارک ټایمز ورځپاڼې ته ویلي چې د ملا عمر په مشرۍ د طالبانو د رهبری شورا چې د پاکستان په کوټه کې میشته ده، تر ډیره حده د افغانستان په زیاتو شمالي او غربي سیمو کې چې پخوا نسبتا آرام سیمې بلل کېدي، د ناکراریو او ناامنیو د زیاتېدو مسؤله ده. ویل کېږي چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي په نویو څپو کې د یو شمېر المانیا او ایټالوي عسکرو د وژنو راپورونه هم له همدې سیمو څخه ورکړل شوي دي. په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال سټین مکریستل هم د دې جګړې په اړه په نوې ستراتیژۍ کې ورته نتیجه اخیستې، او په دې ټینګار کړی چې طالبان د یو موازي حکومت په څیر چې ځان د بریالیتوب په درشل کې ویني عمل کوي. د مکریستل په دې څېړنه کې ویل شوي چې په څه ډول ملا عمر د افغانستان د یو شمېر ولایتونو لپاره والیان، د مالیې مامورین او اسلامي محکمې ټاکي، او په هر ژمي کې رسمن خپل نظامي فعالیتونه څیړي. امریکایي مقامات وایي د دوی په عقیده د پاکستان د استخباراتو د ادارې ISI ځینې عناصر د طالبانو ملاتړ کوي، او په دې ډلې پانګونه د دې لپاره کوي چې که یوه ورځ امریکا له افغانستان ووځي او طالبان بیا وقته ورسیږي، ISI بیا هم پر طالبانو برلاسی وي. د نیویارک ټایمز په وینا له پاکستاني مقاماتو سره د اوباما د ادارې په تماسونو کې همیشه د خبرو د اجنډا په سر کې په کوټه کې د ملا عمر په مشرۍ د طالبانو د رهبری شورا ځای لري. د امریکا د استخباراتو مقامات د طالبانو د جنگي نوي تاکتیکونو په اړه وایي چې دوی په حیرانوونکي ډول منظم او سنجیده عمل کوي. د مثال په توګه کله چې ناتو د روان کال په دوبی کې د افغانستان په جنوب کې پراخ عملیات پیل کړل، طالبانو په نورو سیمو من جمله شمالي او لویدیځو سیمو کې حملو ته مخه کړه، څو د ناتو جنگي نظم مختل او په جنوب کې د هغوی د ځواکونو انسجام ګډوډ کړي. لبل خو د امریکا د استخباراتي مقاماتو په وینا طالبان له هغو تاکتیکونو کار اخلي چې په ترڅ کې د مشخصو هیوادونو پر قواو پر چریکي حملو سره غواړي د دې هیوادونو په کورنیو سیاستونو کې ګډوډي رامنځته او په دې توګه د خلکو ذهنیتونه له خپلو حکومتونو واړوي. نیویارک ټایمز په دې برخه کې د ایټالیا او جرمني یادونه کوي چې په افغانستان کې د تلفاتو په زیاتېدو سره خلکو په خپلو حکومتونو له دې هېواد د ځواکونو د ایستلو لپاره فشارونه زیات کړي دي. دې فشارونو حتی په امریکا کې هم د افغانستان د جګړې په اړه د خلکو ذهنیتونه بدل کړي دي. ورسپانه لیکي که څه هم پاکستان ادعا کوي چې په خپل خاوره کې د طالبانو او نورو توندلارو د ځپلو لپاره جدي اقدام کړی دی، اما امریکایي مقامات من جمله په پاکستان کې د امریکا سفیر وایي چې د پاکستان حکومت په خپل خاوره کې د طالبانو د مرکزونو له منځه وړلو سره ډېره لیوالتیا نه لري او له بلې خوا په بلوچستان کې د طالبانو د رهبری شورا هم یو ثابت او معین مرکز نه لري چې پر ضد اقدام وشي. د نیویارک ټایمز په وینا د دې شورا غړي په حرکت کې دي، ځینې وختونه په کوټه کې وي او کله هم په کراچۍ یا نورو سیمو کې دېره وي.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
سموګه کلاس د ریډیو ناورې ټاکل شوې ده چې راتلونکي میاشت په امریکا کې د افغانستان او امریکا د سوداګرۍ د ګډې خونی غونډه جوړ شي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی چارواکي وایي په دې غونډه کې به امریکایي سوداګر وهڅول شي چې په افغانستان کې پانګه واچوي. د دې غونډې د جزئیاتو په اړه زموږ همکار په کابل کې د سوداګرۍ او صنایعو د خونی د مدیر هیئت لمرستیال خانجان الکوزي سره مرکه کړې ده.
د افغانستان او امریکا د سوداګرۍ او صنایعو د ګډ اتاق غونډه په راتلونکي میاشت البته د اکتوبر په 13 د امریکا په نیویارک کې جوړیږي. کړه توه است د غونډې په اړه چې دا څومره مهمه ده او په دې غونډه کې به تر ډیره په کوم مسایلو باندې خبري وسی.
پنځه کاله مخکې د افغانستان او امریکای مشترک اتاق جوړ شو. البته په دې کې عمدتاً هغه تاجران چې افغانان دي او په امریکا کې ژوند کوي هغه پکې عضویت لري، او همدارنګه یو تعداد هغه امریکایي تاجران چې په امریکا کې دي او علاقه لري د افغانستان سره په بزنس او تجارت کې د دې عضویت لري. دا اتاق البته عمدترین وظیفه دا ده چې معلوماتونه تجارتي راهنماوي او معلومات د دوړو طرفو په اختیار کې ورکی هغه اموال چې د افغانستان په بازارونو کې مفیدیت لري او امریکایي اموال دي دا غوي پیسې کې او همدارنګه زمونږ د صادراتو پیسې کې لکه قالینې وچه میوه او قیمتي کاني د دې پیسې کې امریکایانو ته معلومات ورکړ شي. د وتاق موجودیت خاص اهمیت لري او تر اوسه پورې وتاق ډیر کارونه کړی دي. موږ په هر کال کې دغه وتاق په کومک او سازماندهي باندې یو کانفرنس دی او په دې کانفرنس کې افغاني تاجران او امریکایي تاجران مباحثات کوي، تبادله نظر کوي او د خپل تجارتي توکو د خرڅولو د غیر فرد مارکیټونو جستجو کوي. هم د برخه داده چې یو بل سره آشنا کیږي او یو بل په تجارتي لحاظ باندې یو بل ته معلومات ورکوي او مارکیټ پیدا کوي. او دویمه برخه البته یو تعداد علو اقتصادي پوهان د امریکا او د افغانستان ال ته دعوت کیږي، اقتصادي پلانونه تشریح کوي.
بلې الکوزي صاحب، په دې غونډه کې به د افغانستان د سوداګرۍ د نړیوال اتاق چارواکي هم برخه لري او د افغانستان ځینې دولتي چارواکي به هم پکې برخه لري. دا یو او بل دا چې امریکایي سوداګر به هم دې ته وهڅول شي چې په افغانستان کې په بیلابیلو برخو کې پانګه واچوي او څنګه؟
بله، اتاق تجارت او صنایع د افغانستان د دې رهبری او سازماندهي په افغانستان کې کوي. تر اوسه پورې د سلو نه اضافه تجار معرفي شوې دي او دوی ته تقریبا ویزه ورکړل شوې دي. د اتاق تجارت رهبری هیئت مکمل په دغه کانفرنس کې شرکت کوي او یو تعداد دولتي ارګانونو ته هم دعوت ورکړل شوې ده. منګه د امریکایي تاجرانو سره به عمدترین خبره زمنګ داده چې منګ به د په حیوانات کې د سرمایه گذاری د مناسب شرایطو توضیح او تشریح دوی ته ورکو او هغه قوانین چې د یو خارجي سرمایه گذار د فاره دلته وزدي هغه به ته تشریح او توضیح کو او دوی به تشویق کو چې دوی راشي زمونږ په ملک سرمایه گذاری وکي. دلته ډیر لازم فرصتونه او ریزرفونه موجود دي.
خاغلی الکوزای، یو څه چاغه ډیر مهمه ده، هغه دا چې 15 کال کېږي چې د افغانستان او امریکا ترمنځ دغه د سوداګرۍ ګډ اتاق جوړ شوی دی او فعالیت هم لري. ولی په افغانستان کې داسې ویل کېږي چې لا هم له امریکا سره د افغانستان راکړه ورکړه په سوداګرۍ په برخه کې او یا هم صادرات او واردات لکه څنګه چې ځینو نور هیوادونو سره د سیمې موجود دي دغه سره راکړه ورکړه نسته ده د دې علت څه دی او په دې برخه کې به هم خبرې وسی؟
بله، تاسو ته معلومه ده چې امریکا خاوره د مسافې په لحاظ باندې د ډیرو اقیانوسونو نه وړاندې زموږ نه په یو لویه مسافه کې پرته ده، او افغانستان متاسفانه یو مصرفي هیواد دی، په خپلو پښو نه دی ولاړ، او ټول اموال مصرفي دي، که اولیه مواد دي، غذایی مواد دي، که ساختمانی دي، که زراعتی دي، او که نمایشي شیان دي، دا ټول مونږ د خارج نه راوړو. د اروپا د بازارونو او د امریکا د بازارونو نه اوس د آسیا بازارونه فوقیت لري، خصوصا چین او جاپان او سنگاپور او خلیج او هانګ کانګ او تایوان، دا هغه او د آسیا میانه بازی مملکتونه دلته د دوی تولیدات یو څه ارزانه تمامیږي. او بل طرف ته دا چې بود و مسافه زمنګ د امریکا سره ډیره لری ده، د ترانسپورټي لحاظ نه په یو کانټینر باندې تقریبا بزرونو ډالر مصرف راځي، او نرخ تمام شد دلته منتقیمته تمامیږي، او زمون خلک غریب دي. بیا هم د امریکا د درې څلور توکي لکه کود کیمیاوي وړی همدارنګ باز روغانیات د موټرو دا دلته ډیر مارکیټ لري، او په مارکیټ کې په لازمه ډول باندې کیږي. موږ په مشخص ډول د تاجرانو سره په دې ارتباط خبرې وکړو چې دا ترانسپورتي ستونزه او دا د انتقال او د بارچلانۍ مشکل څه رقم سره حل کړو.
تاسو زموږ غږ ازادي راډیو نه اورئ. د افغانستان او د امریکا د سوداګرو ترمنځ په راتلونکي میاشت کې په امریکا کې د سوداګرۍ د یوې نوې خونې په جوړېدو بحث کیږي. د هلمند د مساکله د شاکریس په سیمه کې پرونین خطه کې یو پولیس مړ او ونو ټپیان شوي دي، چې په دوی کې درې پولیسان سخت ټپیان دي. د مساکله ولسوال مولوي عبدالسلام شکایت کوي چې دولت او بهرنیو ځواکونو دغسې بریدونو په مقابل کې له دوی سره مرسته نه ده کړې. مولوي عبدالسلام دا اوس له هلمند له موږ سره د تلیفون په کرخه دی. مولوي صاحب عبدالسلام، خپرونې ته ستړی مشي که د پرونین خطې په اړه باندې معلومات راکړي، او په عمومي توګه راته ووایي چې اوس په مساکله کې تاسو وضعیت څنګه دی؟ ویل کیږي چې وخت نا وخت هم له طالبانو سره خطر منسکیږي او تر ډیر فشار لاندې دی ولسوالی.
ډیر مننه محترم. په مساکله کې خو خصوصا په ولسوالی کې فشار نشته، دلته یو فشار مشکلات چې ډیر دی هغه دا دی چې د مځکې سره مینو اخیستی دي، ملکي خلک شهیدانه وي، او خارجان ته ډیر تاوان نه کوي چې هغه مینو نه ویني، بلکې ټول دنیا په مینو ډاکه ده. داخلانو دا نه دي، دوی کار نه دا مشکلات دي.
دا پرونین خطه دی، پرونین خطه پاړه کراته وای، پرون ویل د تاسو یو پولیس مړ شوی دی او څو تنه نور ټپیان دي.
بله، پرونین خطه کې ساعت پر شپږ بجې پنځه بجې باندې جنگ ومشته، موږ پر پولیسو باندې دروازې تر یوې بجې پورې د درو ولسوالیو خلک پر راجم شوه، لکه کجکی، مساکله، بغنی، او تاسو کس وجوم پر اوړې ډیر سخت جنگو، بلکې چې موږ شهیدان زخمیان هلته وه، موږ کوشش وکړې چې دغه وباسو زما سره خپلم هغه د قمندانۍ پولیس چې دي هغه خارجي مشاورین لري، د هغو په کول کوي، د هغو سره کار کوي، یا اردو چې دی د هغو سره کار کوي، هغه موږ مایا نه کوي چې دا داسې اوسه. زما سره شپږ پولیس راسره وه، شخصي زما امنیتي چې د کابل ماته رئیس جمهور وزیر صاحب داخله سره پولیس را کړي وو، هغه شاکاریز کمربند کې دی چې دوه کیلومتره د بابا کلی دی، هغه جنې لیرې دی، د کجکي درې ولسوالۍ پرایله دي، بغنۍ، کجکۍ او سنګین، دا ټول پر هغه جنګېږي. نو پرون ډېر سخت جنګ و، د جنګ په حالاتو کې
تاسو ویل چې ملي اردو چې دغلته دا او پولیس چې دی هغسې څنګه چې په کار ده له تاسو سره همکاري نه کوي، په دې اړه باندې ولې همکاري نه کوي؟ نو د دولت خو ټولې ادارې، امنیتي ادارې باید د نورو ادارو همکاري وکړي. څه ستونزه ده که په دې اړه باندې لږ معلومات ورکوي اورېدونکو ته؟
ستونزه خو داسې عمومي ستونزه ده چې دا نن په افغانستان کې چې اردو دی، اردو کلایلی چې دا خارجي مشاورین لري، اردو خپل ځان اختیار نه لري، چیرې چې خارجي مشاورین اجازه هر ځای نه ورکوي، خوښ یې نه هغه کار نه شي کولی. په مساکله کې هم پولیس چې دی هغه مشاورین لري، که مشاورین چې دوی اجازه ورنه کړي، هغه په افغانستان کې هغه حکومتداري نشته چې یا د خلکو فکر دی یا د دنیا دی. دا که پټویر مر په دوو ګوتو نه پټېږي، هغه د ولسوال په کور نه کوي، هغه ځانته مشاورین خارجي لري، که اردو دی که پولیس دی که څه، خو هغه خوښه د خارجیانو هغه به کوي، که نه به خوښه هغه د ولسوال په خوله باندې هېڅ نشي کولی، نه کېدای شي. بس ماس نوم د پولیسو ولسوال.
مولوی صاحب عبدالسلام، تاسو دا ویل غواړئ چې نه خارجي مشاورین چې د غلطه دي زیاتره برتانوي او نور چې دي، دغوی نه غواړي چې له تاسو سره پولیس او خپل مرستنه کوي، او پولیس او نور د اردو ځواکونه مرستې ته نه پرېږدي؟ آیا دا ویل غواړئ تاسو؟
مطلق داسې دی چې د دې په جریان کښې به زه تاسو یوه فلسفه ووایم چې په کازه دوه کاله کېږي چې هلته یوازې کمربند دی 25 کیلومتره د مساکلات څخه، د بادر کاریز کلی چې د مساکله اخرنی کلی دی، د شاه کاریز دغه اخرنی کلی، د کجکي دواړه مشتې دي. پخوا کور هم ازمتو، اوس هلته کمربند دی چې د درو ولسوالۍ زما پر کور باندې درې څلور واره جنګ مشتې، یو واره دغه جنګ مشتې چې زه په کابل کښې وم، ما پر کور سخته حمله وسوه، زما په کور کښې ما ملګرو ته الزار ورکړه، 30 کسه یې شهیدان کړه، زما د بچي سره چې هغه وشهید شوی دی 8 کسه ژوندي پیدا پاتې شوه. حتی زه خپله کابل کښې وم، د وزیر صاحب داخلې سره ولاړم، کور یې ودان، او وزیر صاحب دفاع هغه ته مې وویل، او وزیر صاحب داخلې ته اخر هغه داسې زور وکړ چې ټول ختم شوه.
مولوی صاحب عبدالسلام، که اوس هم داسې غوښتنه راته ووایي، اوس څه غوښتنه لرئ؟ یعنې څه باید وشي چې د مساکله ولسوالۍ او د تاسو دغه د ولسوالۍ او د ادارې په امن کښې شي؟ څه غواړئ، څه غوښتنه لرئ له دولت نه، مرکزي دولت نه، له خارجي قواو نه، څه ویل غواړئ؟
زه محترمه یو پلا خبره چې پای ته ونه رسوم، د مطلب مې سړی پوه نه شو، دعوه کیسه به درته وکړم، د دې څه به جهانیان هم وپوهېږي، هغه د افغانستان داخله قوت به هم وپوهېږي چې هغه واقعیت ما ته دعوه کیسه به درته وکړم، بیا به دې څه دوی خپله پوه شي چې زه هم ولاړوم، هغه خلک هم ولاړي، زه دا کیسه پای ته ورسوم. دا یوازې د دې مبدا ده، بره به تم پوه شي، جهانیان دولت په خپله پوهېږي.
مهرباني وکړئ، مهرباني وکړئ.
ما رئیس صاحب جمهور ته وویل، هغه وزیر صاحب دفاع ته وویل، وزیر صاحب دفاع دغه ته وویل، د کلي اردو ته د کندهار وویل، هغه دلته غوري ته وویل، غوري هېڅ نه وایي اجازه بسم الله خان نه ورکوه چې شاه کاریز ته ولاړ شي، زما بچیان زما کور د طالبانو خلاص کړي، دا کار وکړي، خو زما خلک یې شهیدان کړه، زما خلک ولې فاس شوه. وزیر صاحب داخله سره راغلم، زه ورسره ولاړم، اخر د ډېر زور ووایه، د ډېر زور په مقابل کښې وزیر صاحب داخله زون ته وویل، بیا قمندانۍ ته د لشکرګاه وویل، وروسته ته راغله چې خلک شهیدان یې کړه، خلک ولاړه، زما یو بچی د اوو کس سره ژوندی پاتې شو، زما ښځې او کوچنیان هلته وه، وروسته چې هغه ولاړه، بیا دوی اجازه وروسته ورکړه چې ولاړه نه، دا نه د هغو ته سوار وکړه چې وجه یې څه شي ده، دا کار ولې نه کېږي. په مساکله کښې زه غواړم که دا د مساکله قوه زما په لاس کښې شي، زه نه پوهېږم چې په افغانستان کښې دنیا راغلې ده، د څنګه دوی یو بیل ورسره لري چې د پرښتي پر هغه غاړه هغه وینې غږ نه ورته کوي، په دې غاړه دی دی سړی خو د دښمن سره بیل نه لري، باید په افغانستان کښې دښمن وټکوي. ما سل واره ورته ویلي، دی بابا کلی ځانور ګو مرکز دی، ټول خلک ازاد ګرځي، ځانو مرکز دی، موږ په بازار کښې ټول زکاتونه مایې ټولوي، یو څوک زه ما په دا دوه کاله کښې یو سړی په خپل محبس کښې نه دی ملي کړی، په خپل محبس کښې زما په محبس کښې خارجي کمپیوټر والا ناست دی، یو ساعت بندي چې خوښه نه وي هغه نه پرېږدي، دا شیان چې دوی کوي دا خارجیان نه کوي. په مساکله کښې چې هر هغه څوک دي، که په هلمند کښې دي، په سبب د دې چې دا لا ډېر خراب شي، اباتي خو یې بېخي نشته. په پرون کښې یو څه چې درته ووایم، په پرون کښې درې واره د مساکله کرنل ته ما سړی ور واستوئ چې دوغنه تیاره ور واستوه چې دا شهیدان ماسې وباسي، هغه یو د ټپو د وینو د لاسه مري.
ډېره مننه مولوی صاحب، د موږ د خپرونې وخت هم دومره و، کور دې ودان، خوشحاله اوسې په روانو خپرونو کښې، بیا به هم کله تاسو ته زحمت درکوو. کور مو ودان. د مساکله د ولسوالۍ ولسوال مولوی عبدالسلام و چې دغلته یې له شتو ستونزو نه سر ټکوه، او ویلې چې د افغانستان نور امنیتي ځواکونه د مساکله د ولسوالۍ د امنیت په ساتلو کې د ولسوالۍ سره مرسته نه کوي. د یادونې وړ ده چې موږ به په دې اړه باندې په راروانو خپرونو کې د کورنیو چارو د وزارت له ویان زمري بشري سره هم وغږیږو چې کومې ستونزې دي چې نه توانېږي د مساکله ولسوال ته هغه مرستې چې دی ورته اړتیا لري ور ورسوي. په همدې ځای د رپورټونو او مرکو برخه پای ته رسوو. د ازادۍ په څپو کې اونیز پروګرام چې پرون په مستقیمه توګه خپور شوی، نن یې د لومړۍ برخې تکرار اوري.
آزادی په سپو کې
در امواج آزادی.
درنو قدرمن اوردونکو السلام علیکم، ستاسو د خوښۍ او سوکالۍ په هیله د دې ونه خبرونه پیل شوه. زه جان اقالو کوزه او ظریف نظر د خبرونه کوربه یو. دوستانو، یو شمیر چیرونکو په دې نظر د شاوخوا ته کله کیږي چې نړیواله ټولنه په افغانستان کې پوځي او سیاسي حضور لري، خو د تروریزم زد جګړې په نامه په خپل پوځي کمپاین کې تر اوسه د القاعده او طالبانو جګ پوړي اته تر مشران هم له منځه نه دي وړي. په افغانستان کې د څلوېښتو هیوادونو عسکر مصروف دي. د دوی ترمنځ د همغږۍ او همکارۍ روحیه ډېره قوي نه ده او په ډېرو مواردو کې د دوی په عملیاتو کې د اصلي دښمن په ځای بېګناه افغانان وژل کیږي. زموږ په ټولنه کې دا متل زیات اورېدل کیږي چې وایي په ډېرو قصابانو کې غوا مرداریږي. تر دې وروستیو پورې نړیوالې ټولنې په افغانستان کې د خپل ماموریت لپاره کومه مشخصه کړنلاره یا پروګرام نه درلود او ممکن ستر لویدیځ هیوادونه تر دې دمه هم په یوې واحد استراتیژۍ باندې توافق ته نه وي رسیدلي. زیات شمېر افغانان پوښتنه کوي چې د تروریزم دا روانه جګړه او داستان به تر کومه روان وي. دوی دا هم وایي په دوهم نړیوالې جګړې کې څو محدود شمېر هیوادونو د یو پوځي ائتلاف یا اتحاد په واسطه د وخت ستر طاقت یعنی نازیانو ته ماتې ورکړې وه او نړۍ د دوی په ژبه د ستر مصیبت څخه خلاصه کړه. نن سبا په افغانستان کې د امریکا، انګلستان، فرانسې، جرمني، ایټالیا او کاناډا په څیر د ستر پوځي او اقتصادي طاقت لرونکي هیوادونه په زرګونو پوځیان لري، خو د دوی په اصطلاح څو تنه لغړیان وسلوال نشي ماتولی او په افغانستان کې ورځ تر بلې امنیت مخ په خرابېدو دی. د یو قوي مرکزي حکومت د نه موجودیت په صورت کې اداري فساد اوج ته رسېدلی او د نظام جوړونې ژمنې په هسې اوایي خبرو بدلې شوې دي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د انتخاباتي کمپاین په جریان کې او وروسته د جمهوري ریاست په څوکۍ باندې د ټاکل کېدو په مهال وویل چې د تروریزم اصلي مرکز په افغانستان کې دی او د هېواد ته به نور عسکر او زیاتې منابع واستوي. څو ورځې وړاندې ښاغلي اوباما وویل افغانستان ته د نورو عسکرو په استولو به عجله نه کوي او اصلا په افغانستان کې القاعده وسلوال په ستر شمېر کې نشته او د دوی زیات کسان په پاکستان کې دي. د پاکستان په قبایلي سیمو کې هم امریکایي ځواکونه د بی پیلوټ الوتکو د خراب او ترپ حملې کوي او کومه خاصه پالیسي یا ستراتیژي ورته نه لري. جنرال ستنلی مکریستل د څو میاشتو کرکتونو وروسته د افغانستان د حالاتو جاج واخیست او د هیواد ته د شاوخوا څلوېښت زرو نورو عسکرو د استولو غوښتنه وکړه. د مکریستل په ارزونه کې ویل شوي په افغانستان کې برای حاصلېدای شي، خو نوې کړنلاره زیاتې منابع او همغږۍ ته اړتیا لري. پښتنه دلته ده چې نړیواله ټولنه په افغانستان کې څه ډول سیاسي او پوځي کړنلاره یا پالیسي لري او آیا د عسکرو په زیاتېدو سره به واقعا په افغانستان کې امنیت ښه شي؟ آیا نړیواله ټولنه لا هم نه پوهیږي چې د تروریزم اصلي مرکز او ځاله په کوم ځای کې ده؟ د دې پوښتنو ځوابونه به له محترمو میلمنو څخه واورو. د کابل په سړیو کې محترم میلمانه دي د سیاسي چارو کارپوه ښاغلی محمد یونس فکور، د ولسي جرګې غړی ښاغلی داود سلطان زوی او د پوځي چارو کارپوه ښاغلی نثار احمد سلیمی.
تشکر، ما به نوبه خود احترامات تقدیم میکنم و به میمانای عزیز خود خوش آمدید میگویم. خب آقای الکوزه، نوبت اول سوال اول وکی راجع
بهتره ده چې ښاغلی سلطان زوی خبری وکړي. سلطان زوی صاحب، د نړیوالې ټولنې سیاسي او پوځي کړنلاره څنګه ده په افغانستان کې؟ موجوده ده او که نه ده موجوده؟ اول په دې باندې بحث وکړي او لطفا د دې حالاتو په ارتباط هم چې ستنلی مکریستل به څنګه وکړی شي چې دا پالیسي په افغانستان کې عملي کړي، مهرباني وکړئ. صاحب
بسم الله الرحمن الرحیم، تاسو ته او تاسو اوریدونکو ته احترامات وړاندې کوم. د نړیوالې کړنلارې خو موجوده، خو څه کوي چې ډېرې زیاتې موجودې دي. څو کړنلارې دي چې دوی تصادم اصلا یو مشکل پېښ کړی و په دې اتو کالو کې. د افغانستان یو مشکل یو بود خارجي بود و چې دغه هم د مختلفو ممالکو د مختلفو کړنلارو او ستراتیژیانو عدم د هماهنګۍ او د کله کله د تصادم او د استحقاک سبب و چې دغه ماموریت تر اوسه پورې په دې حال کې پاتې دی. هغې باندې به زیات ونه غږېږم، فقط د جنرال مکریستل په راپور باندې به لنډه تبصره وکړمه چې ما فقط هغه د ما په لاس کې هغه خلاصه راورسېد یو څو دقیقې مخکې. هغه مې چې ولید په دې کې یو څو مهمې ټکي ما ته د توجه وړ دي. یو دا ده چې د خپل څه کې یو پیشنهاد کړی په دې راپور کې چې د افغانستان د ملی اردو تعداد د یو سلو څلور دېر زرو نه چې تر اوسه پورې دوی پیشبیني کړی و یو سلو تر اوسه دېر زرو نه تر دوه سوه څلوېښت زرو ته ورسول شي. دا یو عمده تغییر دی په دې کې. دوهم دا چې ځم کې نور تغییرات هم په دې کې احساس کیږي چې په خپله عمومي توګه د امنیتي ځواکونو غیر له ملي اردو نه نور ځواکو کې زیاتوالی او هماهنګي باید زیاته سي او د هغوی او د خارجیانو سره هماهنګۍ باندې خبرې شوي. دا بعضې خبرې چې ما په دې راپور کې ولید درې څلور کال کېږي چې مونږ کله بعضی مونږ اشخاص په افغانستان کې د دې موضوعاتو پر ارتباط خبرې کړې دي. دا نوي شیان نه دي، خو د ده برداشت د مختلفو څلور کالو راپورو د مطالعو نه وروسته دا سوی چې یعنی د افغانستان هغه خلک او هغه کارپوهان او هغه د خلکو استازو چې په مشکلاتو باندې ګوته ایښودله په دې درې څلور کالو کې د هغوی تشخیص مشخص او په ځای تشخیص و او ماته دا ډاډ راکوي چې خپل افغانان په خپلو دردو باندې ښه پوهېږي. مګر متاسفانه کله کله نسخه پیش لیدي چې مرض تشخیص سي لیکل سوی وي او افغانستان ته رالیږل کېږي، چې دا یو مشکل و. بل شی چې ما د توجه وړ وګرځېد چې په دې راپور کې اول وار دی چې یو عسکري راپور کې دی د افغانستان د حکومت حکومتداری او د خلکو د فاصلې په ارتباط کېږي. د خلکو فاصله هم حکومت او د حکومت چارواکو سره لري سوی دی، او هم د ایساف د خارجي ځواکو کرنلاره او تګلاره داسې ترتیب واقع سوی چې خلکو نه مسافه نیولې. دا بل یو مشخص عمده شی دی چې دی غواړي چې د خلکو زړه لاسته راولي، او د خلکو زړه لاسته راول هم بیا په خپل اوږد راپور کې تقریبا شپږ شپېته صفحې دي. ده په دې کې مفصله تشخیص کړی چې په کومو شیانو کې څه رقم تغییرات راسي او څه باید وسي چې اصلاحات راسي. د دې لحاظ راپور ښه راپور دی، مګر اصل راپورونه هم ډېر ښه راپورونه وي، مګر په تطبیق کې مشکلات پېښېږي. زه هیله لرم چې دغه راپور چې لیکل سوی دی هماغومره چې په غور لیکل سوی په غور باندې په تطبیق باندې کوشش هم وسي.
خب در یک چیزای مهمش شما آقای سلطانزوی گفتین، منتها در اینجا یک موضوع بسیار عمده که توجه را به خود جلب میکنه ایست که در این اعتراف میشه در اون نقطه ایست که از یک طرف همی یاغیگری ها یا مخالفت ها روز به روز زیاد شده میره، و از طرف دیگه همی باور مردم اعتماد. هم به دولت افغانستان و هم به همی جامعه جهانی روز به روز وام میگه ضعیف شده میره. اگر از این نقطه نظر به این موضوع نگاه شوه، یکی از پای رسنشدن وضع در افغانستان شاید می باشه که مردم فاصله میگیرن، و همچنان در این روزا ما زیاد خبر داریم که در شمال هم جندار و جنجال ها و مشکلات زیاد شده. بله آقای فکور گفتم من سب شما چی فکر میکنین؟
من نظر سب شما و لکوزه سب و شایندگایتان سلام و احترام خود تقدیم میکنم و ایام گذشته ایده برایشان تبریک میگم. و دوم لکوزه سب در مقدمه خود تمام لب و لباب مسائل گفت ربانی. که جنگ خراب و ترپ است و وقتی که دایه زیاد شد طبیعی سر طفلم کجمه از پروگرام های بسیار زیاد و از ایک استراتیجی ها زیاد شد و نماینده های خاص کشورهای مختلف هم ایجا زیاد شد، و یا هیچ وقت نتانستن بین هم تفاهم بکنن یک ستادی واحد را بسازن که یا خارجا چی میخواید افغانستان و کلشان در یک جهت حرکت کنه، یعنی قدم خود موزون بسازه و صدای خود، و همچنان موجودیت عدم تفاهم و اختلافات تکتیکی و استراتیجیکی از یا سبب از این شد که دولت افغانستان استانم نیروهایی که در داخل افغانستان طرفدار این نظام هستم هم نتانن با هم تفاهم کنن یک استراتژی واحد بسازه. همین حالتی که امروز آمد اون ما دوچارش هستیم. یک مسئله ای است که تبیس وقتی که با ما با قدرت رسید خوشبینی های وجود داشت و عالم وجود داره که او با عجله یک استراتژی را ترتیب کرد به نام افغان فکت، و او استراتیجی را افغانستان و پاکستان با یک چشم میدید. پیش از این که با تطبیق استراتیجی خود با وضعات استراتیجی خود فکر کنه، در ایجاد افغانستان جنگ ها شدت یافت، مخالفین جنگ ها را شدت ساخت، و ما دوچار انتخابات شدیم که در انتخابات هم وضع بجای از این که با طرف نرمال بره اختلافات شدید شد، و حال اونه گفته میشه که اوباما نمیخواه که لشکر یا قشون دیگر که از امی مایک کریستل پیشنهاد کرده که از 10,000 تا 30,000 لشکر ای شاید بخواه، و اوباما میخواه که قطعا روان نمیکنم تا زمانی که ما سر بالای استراتژی تجدید نظر نکنیم که در افغانستان ما چی میخواهیم. دیگه ما فکر میکنم که خوب امی است که اول امی جهت خارجی که در معضله افغانستان دوچار هستند
یا بین خود بشینن حقیقتا سر سربازای خود دل بسوزان، سر منابع مالی و مادی خود که قدر وقت ایجا تیر میکنه مردمشان. مونه شما دیدین در انتخابات ها که در کشور آلمان و ایتالیا و ایجایا و کانادا نمیخواه دیگه، یا ایتالیا میخواه که برای کشور آلمان موضوع انتخابات خود دقیق همی موضوع افغانستان ساخته که اونه یک پلان را جور کردن که تا 13 ماه باید برایم. دیگه ما منظوری نیست که خوب ایست که اول یا بشینن همین نماینده های خاص را که یا تعیین کرده هم جرمنی هم امریکا هم ایتالیا هم فرانسه، یا بین خود بشینن یک استراتژی واحد نظامی را بسازن، اهداف خود مشخص بکنن و دوباره باز ما افغانا هم ضرورت به این داریم که استراتژی یک پروگرام واحد و استراتژی واحد را بسازیم که بعد از نتایجی که از انتخابات میبره ما افغانا چی میخواهیم و این استراتژی جهت بین المللی با استراتژی جهت ملی یک هماهنگی پیدا کنه. بلکم خدایا که از امی یک چیزی برای غیر از امو الکوزه سب که بودم خراب و ترب دوام خواد کرد کشته خواد دادیم و جهت که ما میره معلوم نخواد.
تشکر دیره من نصیب.
بله خب محترم آقای سلیمی، از نقطه نظر مسائل نظامی شما چطور تحلیل میکنی؟ اصلا بسیاری ها سوال میکنن این جنگ الان میفهمم که در افغانستان جنگ سر چی هست دیگه، از او خاطر این جنگ سر چی هست از نقطه نظر نظامی در اینجا به یک موافقت خواهد رسیدن یا نه؟ بفهمم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اول به جانب محترم آقای نظر و آقای الکوزه سلام و خدا تقدیم میکنم از طریق امواج رادیو آزادی بر تمام مردم جهان و مردم افغانستان که صدای ما را میشنوند سلام و احترام تقدیم میکنم. ایده گذشته باشان تبریک میگم. بعدا خدمت جناب شما و مردم شرمنده ها باید عرض برسانم که ما وقتی که روی استراتژی امریکا در قبال افغانستان میخواهیم صحبت بکنیم باید یک اندازه تبصره در گذشته ها داشته باشیم، به خاطر اینکه ما میخوایم نقد کنم استراتژی گذشته امریکا را در قبال افغانستان خصوصا طی 7-10 سال اخیر، زیرا از نظر ما نظامی ها امریکا نتونسته یک تصویر درست و واقعی از شرایط سیاسی جغرافیایی و نظامی افغانستان به دست بیاره و به مطابق به او یک استراتژی درست پای بر جای بکنه. خصوصا ما به یقین هستم که امریکا یا جامعه نظامی قوتای نظامی امریکا در گذشته ها فقط از نقاط تصویر گرفتن که با اونا در گذشته ها در دوران مقاومت و در دوران جهاد ارتباط داشتن و بس، اما فراموش کردن که ملت افغانستان و یا مردم افغانستان کتله عظیمتری از آنها بودن. فلحاظا ما به یقین هستم که در گذشته اشتباهات زیادی در مورد استراتژی امریکا یا جامعه ملل یا خصوصا قوتای بین المللی ایساف و یا ناتو در قبال افغانستان اشتباهات صورت گرفته که مطالعه درست از تصویر اوضاع سیاسی جغرافیایی افغانستان برداشت نشده بوده. و حالا میایم سر اصل استراتژی جدید. خوشبختانه با آمدن محترم اوباما و رئیس جمهور امریکا که از جمله دموکرات ها هستند، ما چیزهای جدید را لمس میکنیم که ما میتونیم یک مقدار به او امیدوار شیم. ما دیدیم که در گذشته هر چند که قوتهای نظامی، هر چند که فشارهای بین المللی ایساف و ناتو بر اوضاع جنگی افغانستان مسلط بود، به همان پیمانه عکس العمل نیروهای مخالف یا نیروهای تروریست بگیم یا قسمان افراد اشخاصی که با تروریسم پیوند شدن اونا عکس العملشان شدیدتر شده رفت. یعنی به این معنا که ما به یقین هستم که ما از دریچه زور و فشار نظامی و قوتهای آتشهای گرم ما ممکن نخواهد بود که ما بتانیم مشکل نظامی افغانستان را حل بکنیم. البته خوشبختانه با این راپورای جدیدی که مک تقدیم کرده برای اوباما، این در ایج جوانب دیگه هم داره که عبارت از جوانب اقتصادی هست که پروژه های بزرگ طول مدت و مثلا منابع مالی منابع مصرف ساختن مردم افغانستان و توزیع نعمات مادی متوازن در سراسر کشور، این مسائلی هست که در این راپورا به او تماس گرفته شده.
تشکر سلیمی صاحب.
این مسائل در
اورستا ان شاء الله دی خبرات بیا هم دوام ورکو اوردون کوم کولیش چې پختنو کې فقط زه فکر سره ته دوام مساله یادوم د دې مکرستل یو د دې راپور یا د دې ارزونی یو کاپی مون سره موجوده دلته په دې کې وای چې د افغانستان وضع جدیده او بریالیتوب او ناکامي باید د سی کم ونه ګڼل شي عادي ونه ګڼل شي. دوی وای چې په افغانستان کې د وسلوالو مقاومت مخ په زیاتېدو ده او د خلکو اعتماد هم مخ په کمېدو ده. نو په داسې حالاتو کې وای چې نړیواله ټولنه او حکومت منظوري د افغانستان حکومت دواړه باید جدي کار وکړي. دا یوه مسله ده چې د خلکو اعتماد راجلب شي او د ایساف نوې ستراتیژۍ او کړنلارې ته داسې کړنلارې ته چې د خلکو باور جلب کړی شي ضرورت لري. بیا نور مسلو باندې بحث کړو.
دمیجه بيدامي امي مسله میگن خب از امی روی از امی کاپیش میخوانیم که دمی کلچر جنگ یک تغییرات بیای و کوشش شود که کت مردم زیادتر نزدیک شوند. یعنی اینا متوجه شدن که در مجموع اگر ما و شما از مطبوعات جهانی ببینیم سر یک موضوع اینا زیادتر استاد میشن که اوی که تلفات غیر نظامی را باید هر چی میتونن را باید از بین برن کم بسازن. روی از این مسائل آیا این چیزا ممکن است که در شرایطی که تبلیغات بسیار زیاد است برای علیه جامعه جهانی یا میتونن که در بین مردم بره یا نه را یک سوال است.
بله کورس په دغه خلکو اعتماد څنګه جذبیدای شي چې اوسه پورې خلک مشکلات وزکه په نړیواله ټولنه د بیګونه خلک چې وژل کېدل کنه نظر سره چورته اشاره وکړه. زر نور مسائل دی، اداري فساد دی، د حکومت کمزورتیا ده. دغه مسائل نو څنګه به وکړ شي چې د خلکو اعتماد جلب کړ شي؟ دا نوې ستراتیژي څنګه کولای شي تغییر راولي شي؟
تاسو به تر در معلومه ده چې په جګړه کې دوی خرابوي پیښیږي. یو مادي او د وسایلو خرابوي دی، بل د ذهنیتونو خرابوي ده. نو اوس کله چې جګړه دوام کوي او موږ لشکره ډیرو سړی باید دې جهت ته متوجي وسی، لکه دوی چې اوس ورته متوجي سوي دي چې زموږ هدف باید دا نه وي او په دې زموږ افغانستان خلک هم پوي چې طالبان وژنو. زموږ هدف باید دای چې موږ ولس د بی امنیتۍ خلاص کو او د غیر قانوني ډلو څخه خلاص کو. اوس نو دوی باید په دې جهت کې یو حرکت وکړي او خلګم په دې قانې کې چې رښتیا هم د دوی هدف د طالبانو وجل د انسانانو وجل نه دي، بلکې د ولس خلاصول دي د مسلحو ډلو څخه. د بلې خوا څخه تاسو ته در معلومه ده چې د ده په راپور کې یو بل ځای ډیر دلچسپ هم لیکل شوی دی چې موږ خارجیان اوس په دې اخته یو چې خپلو استول شوو لشکرو ته خدمات وکړو، نه افغانستان خلکو ته. دا ډیره دلچسپ خبره ده چې اوس موږ ډیر توجه هم دې ته ده چې هغه شپېته اویا زره لشکر چې موري دي د هغوی اکمالات وکړو، د هغوی سیاحت ته متوجه وکړو، د هغوی سلاته. اما دا چې موږ د چیش دپاره تللي یو او هلته ولس د یو مسله ډلې څخه خلاصوو، دا ولس خو بیا خدمات غواړي، دا خو بیا ښه حکومت غواړي، دا خو بیا سړکونه غواړي، مکتب غواړي، صحیح مراکز غواړي. دې ته دوی نه دي متوجه. ده په دا خپل راپور کې یو ځای اشاره ورته کړې ده چې موږ اوس باید یوازې دې ته متوجه نه سو چې د خپل لشکرو چې په جنگ کې اخته دي کمالات وکړو، بلکې هغه ولس چې مخلص کړي په هغه جوړو.
تشکر صاحب.
د ازادۍ په سپو کې دغه خبرونه د پرون مازدیګر له درېونه تر پنځه بجو پورې په مستقیم ډول خپره شوې وه. اوس یې تاسو تکرار اورئ.
الو، سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
شاه محمود دلارام تهران د خدمت سینات خبره کوم. ما سلامونه او احترامات اغای زرت نظر او محترم ملک اوزای صاحب او ګرانو میلمنو ته ورسیږي. تاسو ته د احترام مبارکي هم وایم.
محترم
ملک اوزای صاحب، پلیز یو منټ.
مهرباني.
زه یو شعر هم لرم او یو نظر هم لرم.
مهرباني وکړئ.
نستا تقوان نظمان سری چلیږي، شیخ دنیا کی نن روپی چلیږي، ایران کی د افغانانو د پاره د اختر منځ نسته، نه د جمع منځ، د عیسایانو د پاره کلیسا سته، د هندوانو د پاره مندر سته، زموږ د پاره نسته. زه ایرانیانو ته وایم چې دا ولې هغوی راته وایي تاسې ډېر بد خلک یاست، تاسو خپل وطن ته خپله خرابوي، امریکایان درغلي دي در جوړوي، تاسو نه پرېږدي. وایي کاشکې دا زموږ وطن ته راغلي وای. زموږ وطن خو امریکایانو را آباد کړي، چې نن تاسو زموږ مزدوران یاست. تاسو خو د پاکستان او ایران په قومانده خپل وطن خرابوي. تاسو خو په بازارو کې خلک وژنی، په مسجدو کې دماکې کوي، په لمانځه خلک وژنی. وایي تاسو د خپلو اوبو مزدوران یاست په ایران کې. تاسو زموږ په وطن ته خدمت نه کوئ، تاسو بیا هم خیانت کوئ، د پردو غلامان یاست. نو زما په فکر رښتیا هم لکه چې موږ بد خلک یو. تاسو وګورئ په کندوز کې په یوه ټانکر تیلو باندې 110 نفرو ځانونه په اور کباب کړه، ملایانو او طالبانو. لکه چې موږ بد خلک یو. نو رحمان بابا وایي په ظاهر صورت یې ګوره چې انسان دی په معنا کې د چارپایې په حساب دی. دا ګناه زموږ ده، ډېره مننه.
دا ستاسې نظر صاحب او شعر دماغه د دوستانو واورې، تشکر ستاسې د ټلیفون نه.
السلام علیکم. الکوزی صاحب استاد ته او تاسې محترم میلمنو ته سلامونه وایم.
علیکم
مرنګیار ما زما عمل سوال دا ده له محترمو میلمنو نه چې زما په نظر باندې اضافي عسکر چې افغانستان ته رالیږي دا به د افغانستان مشکل حل نه کړي. په جهد دې چې اضافي عسکر افغانستان ته راولیږي د افغانستان په همسایګانو باندې باید فشار واچول سي چې نور د افغانستان په کورنیو چارو کې مداخله ونه کړي. دا یوه. او بل خبره دا ده چې په افغانستان کې خلکو ته د کار زمینه مساعده سي، کار وکړي. زیاتره خلک چې اوس په داسې ګډوډۍ کې په بیامنۍ کې لاس لري هغه بیکاره خلک دي، داسې ځوانان دي چې کار نه لري چې دوی مشغول په یو کار باندې. نو دغه د افغانستان د آبادۍ په باره کې چې دوی پیسې مصرف کړي چې په نظامي شیانو مصرفي دا هغه به بهتره لري. محترمو میلمنو نه
تشکر صاحب. او فکر صاحب دا ورور تاسې نه پوښتنه وکړه، دې ته لنډ ځواب ورکړئ، نو بیا به که سلطان زوی صاحب
خپل سلامونه دې ورور ته وړاندې کوم. طبیعي ده چې طالبان ورونه به خوابه دی الهتونه بلری چې د چیش لپاره سلا اخیسته ده چې په غم په یو اندازه مش پویږي چې په قدرت کې و پنځه کاله. اما دوی هم ونه کړی سوای چې حکومت داری سم وکی په دې چې د دوی پر زدم جګړه د باندې څخه روانه و. دا پلا بیا د شمال د کولاب څخه روانه و. دوی مکتبونه جوړ نه کړی سوای، دوی سړکونه قیر نه کړی سوای، دوی خو نو ټلویزیونونه وځړول په درختو باندې. اوس خبره دا ده چې زه فکر کوم دغه جګړه په افغانستان کې داسې یو خواص لري کله چې دوه افغان پر سیاسي قدرت باندې سره جوړ نسی او سلاره واخلي، بیا دغه جګړه چې د شروع کړي د د ادارې او ارادې څخه وزي همسایگان او زینف ځواکونه په منطقه کې سهم پشکی اخلي. زه فکر کوم چې دغه اوسنۍ جګړه د عقیدې جګړه نه ده، دا د اسلام جګړه د کوپر پر ضد یا د کوپر جګړه د اسلام پر ضد نه ده. دا جګړه پر سیاسي قوت باندې ده. طالبان د قوت څخه لري سوي دي، د سیاسي ځواک څخه غواړي بیرته پر سیاسي ځواک باندې راسي. نوې جګړه شروع کړي، دوی د یوې خوا سلا او پیسې اخلي چې هغه یا هغه تجهیزات دي، د بلې خوا یو فکر تم ضرورت لري چې خلکو ته ووایي چې ولې موږ دا جګړه کوو. نو هغه بانه اسلام دی چې دا نو په خوا هم خلکو د اسلام څخه د سیاسي واک د استفادې لپاره او د نیول لپاره استفاده کړې ده. اوس هم کوي، طالبان هم کوي. جګړه داسې ده چې د طالبان نو دغه شعار چې خارجان دی ووزی، هم د ایران خوښه ده، هم د هندوستان، هم د پاکستان. بنان د هندوستان، پاکستان او ایران استخباراتي منابع او د عربو د پټرو ډالر خوندان علاقه لري چې طالبانو ته پیسې او ډالر ورکي او دوی ته سلا ورکي او وایس چې موږ د اسلام د پاره جګړه کوو. نو ځکه دلته مسجدونه خلاص دي، اج ته خلق دي، روزه د ونیول سو موږ نوی د روزې د نیول څخه خلاص سیو، ادي اختر مو ول مانځي. نو کله چې دینی مناسک په آزاد ډول کیږي دلته، نو ولې موږ وایو چې موږ جګړه د اسلام پر د کوپر پر ضد کوو؟ په افغانستان ته کوپر په رسمي ډول نه دی راغلی. طبیعي ده د عیسوي مذهب عسکر راغلي دي، هغه خپل دین خپل کوي په خپل کنجینو کې. اما دلته مسجدونه خلاص دي، روژه نیول کیږي، اج ته تر هر وخت زیات خلک روان دي، بنان دینی مناسک پر ځای دي. دلته جګړه د اسلام او کوپر نه ده، جګړه پر سیاسي واک باندې ده.
سلطان زوی صاحب تاسې ویل غواړئ په دې ارتباط؟
بله، اصلا گفتیم کریستال اترست جنگ نظریات است، ایده هاست، نه جنگ ایدئولوژی، نه جنگ دین. و یک تفاوت دینجا وجود داره و همونطور که آقای فکور فرمودن، ما هم میخوایم بگویم که اگر ما مقایسه بکنیم دبی و کابل و بحرین و طرابلس و تونس، کابل بخلم از نگاه مذهبی و دینی در هر متر مربعش زیادترین مسجدها وجود داره نسبت به هر پایتخت اسلامی، و در اونجا کلش ملاهاست. ما کل ما میریم نماز میخوانیم، روزه میگیریم و مناسک مذهبی خودم اجرا میکنیم. ما به هیچ کس تن نمیتیم که بر ما بگوین که ما را میتونن مسلمان بهتر بسازن. ما کافی مسلمان هستیم و زمیرا ما ثابت ساختیم قرنها دیگه. برای ما از پنجاب و از سند و از مشهد نمیتونه اسلام وارد شه، ما خود ما کافی مسلمان هستیم. موضوع دیگه که میخوایم عرض بکنم در مورد آقای جنرال مکریستال، که یک موضوعی که دلچسب برای ما واقع شد تبصره خانم کلینتون وزیر خارجه امریکا در مورد زیرا راپور است که گفتن که ما در مورد تطبیق از این راپور عجله نمی کنیم به خاطر از اینکه هی جزء یک استراتژی بسیار بزرگ است، یک راپور بسیار عمیق و همه جانبه است، اما ما موضوعات دیگه را هم مد نظر میگیریم، مخصوصا در قبال انتخابات افغانستان، انتخاباتی که ما هنوز نمیفهمیم که پارتنر و کانتر پارت و یا کسی که با او همکاری خواد داشتیم در افغانستان کی خواد بود. یعنی تشویش خود نشان دادن از این انتخابات و از اینکه در رأس حکومت آینده افغانستان کی خواد بود. به ذات خود به نظر ما هم همیشه گفتیم که یک بخش صحبت افغان ها همیشه می باشه که ما چطور خارجی ها را ملامت بکنیم و چطور عیب های خود را در ملامت کردن دیگر را بپوشانیم و چطور موضوع دین و مذهب و دیگر را بهانه قرار بدیم و مسئولیت های خود را رفع بکنیم. به نظر من بزرگترین مشکل داخلی که ما با او روبرو هستیم و خارجی ها هم میتونه این مشکل یک مشکل بسیار دوامدار محسوس بکنن است که ما مسئولیت خود در این قبال مشکلات که افغانستان روبرو است من حیث صاحب مملکت نتونستیم درک بکنیم و نتونستیم راهنمایی درست به خارجی بکنیم. اگر ما میتونستیم مالکین درست از این مملکت باشیم و اگر ما میتونستیم که من حیث مالکین این پروسه را راهنمایی بکنیم، من فکر میکنم این مشکلات ما بسیار کمتر می بود. به او خاطر امی تبصره خانم کلنتن هم به نظر من در این